سلامونه په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د پاکستان په سویل ختیځ کې په وزان مرګي برید کې لکتر لګت څلور کسان وژل شوي او له دیرشو نورو ډیر ژوبل دي. وژل شوي او ټاپیان ملیشا ځواکونه دي چې په یو بس موټر کې روان و. د سیمې د پولیسو یو مشر روشن علي رسنیو ته ویلي چې دغه ځانمرګي برید شنبه مازدیګر مهال د بلوچستان په تربت سیمه کې شوی. دغه په خبره ځانمرګي بریدګر د یو موټر په واسطه د ملیشا ځواکونو بس هدف وګرځو. ویره شته چې د مرګ ژوبلې شمېر لا تر دې لوړ شي. بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې دیره افغان کډوال وایي نن شنبه هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هره ورځ افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته د اخراج لپاره حاجي کیمپ ته لیږل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او کور په کور تلاشۍ لړۍ له تیره سېشنبه پیل شوې او دا مهال لسګونه نیول شوي افغان کډوال په حاجي کیمپ کې ساتل کیږي چې ځینې یې ښایي افغانستان ته وایستل شي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. د هوا پیژندنې ریاست سره له سبا یک شنبه تر پنج شنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمالي ختیځ ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداری کې نه دي ویلي چې هوا په څو درجو ټیټېږي. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي د سالنګونو لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالي سړکونه او د بامیان د قوناق ابخول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالي د دهنه سیا مسیرونه هم د واوري ورخت لامل تړل شوې. نن یک شنبه هم د افغانستان په وشتو ولایتو کې د بارانو واوري د دوام اټکل شوی و. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په ټیسټ لوبه کې 215 منډې مخکې دی. افغان لوبډلې په خپل دویمه پاڼۍ کې 291 منډې کړي او اوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د شنبې مازدیګر مهال باران د دې سبب شو چې افغان لوبډله د ورځې پاتې اوورونه ونشي لوبولی. تمه کیږي سبا سهار افغان ټیم بیرته خپله لوبه پیل کړي. د افغانستان لپاره په دې پاڼۍ کې د رحمت شاه 109 او ورسره د عصمت عالم 46 منډې د یادولو دي. عصمت عالم به سبا له راشد خان سره لوبه پیل کړي. افغانستان به د خپلې دویمې پاڼۍ په پای سره زیمبابوې ته هدف ټاکي. دا ټیسټ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاویو کې د جنوري له دویمې تر شپږمې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته یو نوې څېړنه ښیي چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو کار بندیز د غیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. لکارا یو محرومه خزه وای
او روس تلدی چې کله لوس پیمره لا سور کړل په کورن باندې ناستیو متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیر دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو خوندیو نږدې زر نوې ودانې جوړې کړې. خو افغان نجونې بیا څه وای؟
طالبانو په همدې تعداد سره خوندې هم جوړ کړې دي خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانې جوړې کړي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کیږي.
کابل او څو نورو ولایتونو کې درنه واوره ورېږي. د واورو د اوبو د مدیریت لپاره باید څه وشي؟
موږ باید کوشش وکړو چې واورې څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. له ټولو د کابل ښاریانو نه هیله دا ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوې ولري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې چیرنه خې چې په افغانستان کې د خوځو اونجونو پر زده کړو او کار باندې دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولې. دغه چیرنه د متحده ایالاتونو د پانتون د پروفیسور لخوا تر سره شوې چې دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. اخو یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د وینوې چیرنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا چیرنه چې د متحده ایالاتو د آرکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پور افیو دین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څیړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څیړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څیړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څیړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرم، 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوو، درې کاله مې پخلای کوو، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمر الله سوار کړل په کورن باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې فرضه چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورن کې ناست یو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبد النصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او دوی ډېر د دوی کورنۍ دوی ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د شاوخوا زر دینی مدرسې او ښوونځي جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځي ودانۍ بیا رغولي. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته اړتیا لري او په کار ده چې د ودانیو د جوړولو پر ځای د خونځو دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او خونځو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، لزدا کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې دغه ودانیو د جوړېدو ترڅنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمينه برابر شي. دوی د نجونو لزدا کړو پرته د خونځو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت په هنه وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لپاره تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او خونځو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د غرازی له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 خونځو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو لزدا کړو راګرځول شوې نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي، طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي راهله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنه سم نیمایي یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالی کی، تاسو یې تصور وکړي چې پر دې ټولنه به څه راشي. بل اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د اووم ټولګي نه شروع کړي تر لسم ټولګي پورې ګټه نه شي اخیستل، موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنی نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، د نجونو د تعلیم تشه پاتپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي، بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 50,000 او 200 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. د واشنگتن لخوا پر اسرائیل د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه هم یوه موافقه پیشنهاد شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,850 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پیل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزې کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند حادثو منځګړی توپ کوي لمیشت رهیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغو حادثو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برېښنا د پرچاوۍ په ډېرېدو سره یو شمېر خلک د برېښنا د نشتوالي په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. یو شمېر کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه وسایل چې دوی د رڼا لپاره کاروي اکثره وخت یوازې د لنډې مودې لپاره رڼا ورکوي او د برېښنا ښه بدیل نه شي کېدی. دوی په خبره د دې ستونزې د حل لپاره تر ډېره له ګازي څراغونو، جنراتورونو، د لمریزې برېښنا له سیستم یا سولرونو، له چارجي څراغونو او شمعې څخه کار اخلي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو، اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نه وي د ګازو یوه کوچنۍ ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي، د نورو کوټو، دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړم به مې اندازه مصرف مې، اگر ما بخوایم ټلویزیون فعال کړم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم رو نمیتونیم.
د کابل خاری او بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تا باویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان که برېښنا ډېره لګوي. په 24 ساعتونو که مو و یا 8 ساعته برېښنا لرو او په زومی که دا ستونزه ډېره وي. موږ لاسي چراغ او چارچي چراغونه کارو خو دا د برېښنا ځای نشي نیولای او ډېر وخت لپاره کار نه کوي.
زیاتې را به وجود میاره و دراز مدت پاسخگو هم نیست.
د پلازمینې سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشتوالي په صورت کې له لمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري، یعنی ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بېلابېلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق مشکل راځي، بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، چې بیا هغه په سولرو چاچي یا د ماشینانو چاچي. څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅېږي چې هغه بیا چاچي، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 115 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمیر خلک په ځنګړی توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکو ادعا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې د ورستیو اوریدلو واورې د اوبو سپمولو لپاره د څاګانی وکیندل شي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار له نورو اوسیدونکو وغوښتل چې دغه اقدام په ترسره کولو سره د ځمکې لاندې اوبو زیاتولو کې ونډه واخلي. له دې سره د چاپیریال ساتنې په اړه هم د ځمکې لاندې اوبو ذخیره کولو لپاره د حکومتونو خلکو له لوري د واورو مدیریت مهم بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سګنۍ لومړنۍ واورې د ورېدو شاهد و، د دغه ښار اوسیدونکي د وچکالۍ له امله د اغیزو د کمیدو او د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو ته هیله من کړي دي. یو شمېر ښاریان دغه ورښتونو ته خوشاله او د واورو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د ځانګړو څاګانو پر کیندلو ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي صبرینا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
برف باران شده به مردم کابل
د کابل د واوري ورښت موږ هیله من کړی یو او باید د واوري او بارانونو اوبه داسې مدیریت کړو چې د ځمکې لاندې اوبه د ډېرې دو لامل شي. او له ښاریانو مو غوښتنه دا ده چې د خپلو کورونو په چاپیریال کې د وړو حوضونو او ډنډونو په جوړولو د واوري اوبه مدیریت کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی انوش د واورو د اوبو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي چې دغه ښار کې د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی باید عام او بنسټیز شي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ باید کوشش وکړو چې د دې د واورو څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. نو لدی په خاطر مې لټول د کابل خاریانو نه هیله زده په خپل کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنی څاوی ولري.
دا یادونه ده چې لدی وړاندې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو په اړه راپورونه خبر شوی چې د کابل ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان هم وایي چې خلک باید د خپلو کورونو د بامونو یا حویلګانو واوري په غیر کانکریټي یا د استوګنو په داسې سیمو کې راټولې کړي چې د جذب وړ وي تر څو په خبره یې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو لامل شي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو محمد اقبال همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کشور اسمحات به خوشکاو تامین منا بیا بیان.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او د اوبو سرچینې واوري او بارانونه دي چې د افغانستان د اوبو زیرمې په غرونو کې پیاوړي کوي او موږ د کال په اوږدو کې له دغه اوبو په بیلابیلو لارو ګټه اخلو او د ژمي په موسم کې بیا د واوري او باران مدیریت ته اړتیا ده.
له دې سره د طالبانو واک لاندې د کابل ښار والی هم له خلکو غوښتي چې د واورو د اوبو ذخیره کولو لپاره دي څاګانې وباسي یادې په ځانګړو ځایونو کې ذخیره کړي. تازه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ پر فیسبوک پاڼه د دغې ادارې د وایان نعمت الله بارکزي د ویډیوي پیغام په خپرولو د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیر کال د اکتوبر په پای کې په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د اقلیم د بدلون اغیزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو په کچه کې د پام وړ کمښت لامل شوي او کیدای سي د خر تر 2013 کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نشیتو کو روغ دی یو شمیر کسان چې وزبرته روغ شوی وایل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د کار زمينه ورته نه ده برابر شوی. دوی لازادي روډ سره خبرو کې اندښنه وکړه چې د بیروزګاری لپاره برته پنشي توکو روغ دي نشي. یو شمیر افغانان وایي یوازې د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ننګرهار ولایت وسیدونکو دای چې وایي په نشي توکو له روغ دي کېدو څخه مدورسته درملنه وشوه خو اندېخمن دي چې د بیروزګاری لپاره برته روغ دي نشي. هغه د نوم د نو خدل په شرط ازادي رادیو ته ویل
نو زه چې د دوستانو د خوانه چې د تداوی شوم دوستانو ویوډلم او تداوی را ته وکړل دواګان را ته واغستل او لزان سره یو ګرځول مو سه ان شاء الله خیمه خو اوس په لاله چې د وزګار مې سی ولار نشته د چو کاروبار مخله سره وی سی او دولت نه مې دا تقاضا چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخله وی سی او بیا دې شي په مخ وانهړو.
یو شمیر افغانان وایي چې اوازی د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي وایي دوی باید په باثبات چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار د چي د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت وسیدونکو میلاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغه کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی ټوب کې وي.
ای کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجدسی وی او مندلسی. اسلامی امارات باید د دې په دې دل لمنځړلو لپاره دوه ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لانډي مودل لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یکه از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه په هوای هم نه ده سوی. په لومړی پړاو کې د روزد کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعي روبرو میشوند.
د اندېخنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 1000 روغ د کسانو درملنه شوې چې د 1590 روغتي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هر 1000 یو هغه په نشي توکو روغ دی. او په افغانستان کې د روغ د کسانو شمیر 3 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشي توکو د تولید کچه په کې زیاته ده. د نشي توکو پر کښ د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتلا په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوی وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روغ د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوی دی. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روغ د کسانو یوازې 1500 تنه د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
نن د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ ده. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی. په افغانستان کې یو شمیر نابینایانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د درسي موادو کمښت یې له لویو ننګونو دی. په ورته وخت کې یو شمیر هغه نابینایان چې د درسي توکو او نورو اسانتیاوو څخه برخمن دي وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري 4مه د بریل خط د نړیوالې ورځې سره هممهاله په افغانستان کې یو شمیر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی ویل ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ان ځینو ته د بریل خط د زده کړو زمينه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکو نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوي ډیره ناهیلې شوې ده.
تر توګه متن ایم ازوره کسي نه میتنه کې اندازه کنه چې قرار پېږد
نو موري وي ډېر د درد خبره وه. هیڅوک نشي کولای د دې اندازه ولګيوي چې یو انجلۍ او بیا نابینا لزده کړو به برخې شي. د نابینا نجونو لپاره زده کړې او پرمختګ د زړه خوشحالولو ښه وسیله ده. په لرو پرتو ولایتونو کې نابینا کسان د کتاب په ګډون درسي موادو ته اړتیا لري. ډېری په خپله درسونه په بریل خط لیکي، ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات